بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم وما جعل عليكم في دين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مور وړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوي، زکات ورکوي او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسو بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د یکشنبې ورځ د 1400 لومړی هجري لمریز کال د لړم د میاشتې 22مه د 1440 هجري قمري کال د ربیع ثانی د میاشتې 13مه او د 2022 میلادي کال د نومبر د میاشتې 14مه نیټه ده. خواږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په ایران کې د بلواو ماتې خوړل او د یو بل پر ضد لندن کې د دیرا دوو رسنیو دریځونه نومیږي. ورپسې به د تلپاتې خوشبو اونیز پروګرام درته وړاندې شي. بیا په اسرائیلو کې واک ته د بنیامین نتنیاهو د رسېدا په هکله ګردمیز درته وړاندې کوو. په دغه ګردمیز کې د پاکستان د سیاسي چارو کارپیژان سیزا پرلیشان نقوي او د وحدت مسلمین ستر دایي مولانا عابد حسین شاکری ګډون لري. بیا به د افغانستان او د ایران ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام هم درته وړاندې شي. خواږه اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته ټول مطالب، خبرونه او نور شونه لوستلی او چاپولی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته له لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4:00.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، سم پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران هایپرسونیک توغندیو دښمنان ناهیلي کړل. اسلامي ایران د فرانسې د ولسمشر اقدام وغنده. لویدیځ هیوادونه د افغانستان د ځوانانو د انحراف هڅه کوي.
اوس پوره خبرونه صادق حسین او میرمن فاطمی درته اوروي. د ایران هایپرسونیک توغندی دښمنان نهیلي کړي دي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د اسلامي ایران ولسمشر په هیواد کې لاغه ګروخوا د بلاستیک توغندیو جوړېدا ته په اشاره سره وویل. د دغو توغندیو جوړېدا د ایران دښمنان نهیلي کړل او دوستان یې خوشحاله کړي دي. دغه راز د ایران د پارلیمان مشر محمد باکر کلیباف د اسلامي شورا په نننۍ ښکاره غونډې کې وویل، د بمخینې منورې منل، د سرعت د ریکارډ متول او له توغندوي دفاعي سیسټمونو تیریدل او په هغوی باندې د بریدید کولو وړتیا د ایران د ځوانانو ساینسپوهانو د بریاو مهمې ځانګړتیاوې دي. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران، د هوا پازا ځواک قمندان امیر علي حاجي زاده د نومبر د میاشتې په 10مه نیټه له پرمختللو د پې هوا سیسټمونو څخه د تیریدا لپاره د هایپرسونیک بلاستیک توغندۍ د جوړولو خبر اعلان کړ.
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ناصر کنانی د ایران د حکومت پر ضد له دښمنانو او د هغوی له ملګرو سره د فرانسې د ولسمشر امانوئل مکرون د کتنې په غندلو سره دغه کار له تاوتریخوالي او ترهګرۍ سره په مبارزې کې د فرانسې د نړیوالو مسؤلیتونو ستره خلاف ورزي وباله. په تیرو څو اونیو کې د فرانسې چارواکو د ایران په کورنیو چارو کې په لاسوهنو سره په هیواد کې د بلواو ملاتړ وکړ او په نوي مورد کې به په تېرې جمعې ورځ د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون په پاریس کې د ایران د حکومت پر ضد له یو شمېر کسانو سره کتنه او خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ناصر کنانی ویل، د حیرانتیا خبره ده چې د ازادۍ د یوې ادعا کوونکي هیواد ولسمشر د خپل مقام په غورځولو سره له یو منفور او لوبتک سړی سره کتنه کوي، کوم چې په تیرو څو میاشتو کې هڅه کړې ده په واضح ډول په ایران اسلامي جمهوریت کې ترهګرو او تاوتریخوالي رامنځته کوونکو او د نفرت اچونې او د غراس په خارج کې د ایران د اسلامي جمهوریت ډیپلوماټانو او ډیپلوماټیکو ځایونو پر ضد اقدامات ترسره کړي. ناصر کنهانی زیاته کړه دغه کتنه له تاوتریخوالي او ترهګرۍ سره په مبارزه کې د فرانسې د نړیوالو مسؤلیتونو ستره خلاف ورزی ده او د سپیرو کاروندو د دود ادا په معنا ده. ناصر کنانی د غراز د ایران د اسلامي جمهوریت په وړاندې د جرمني د صدر اعظم وروستۍ دریز لاسوهون کې لمسون کوي او غیر ډیپلوماټیک وباله. د جرمني صدر اعظم په تیر شنبه ورځ ویل چې راتلونکي اونۍ به د ایران پر ضد د اروپایي اتحادیې د بایکاټونو د نوي پړاو ملاتړ وکړي.
افغانستان ته د شیانو ترانزیت زیات شوی د ایرنا خبری آژانس راپور کړی. په تیرو اوو میاشتو کې افغانستان ته د ایران خراسان جنوبي ولایت څخه د شیانو ترانزیت 45% زیات شوی دی. د ایران د خراسان جنوبي ولایت د صنعت د معدن او د تجارت د ادارې مشر عباس جورجانی ویل په تیرو اوو میاشتو کې 2500 ټرکونه چې 2000 ټنه شیان پکې بار وو د ایران له دغه ختیځ ولایت څخه افغانستان ته ترانزیت شوي دي چې د تیر کال په نسبت د وزن له پلوه 45% زیاتوالی لري.
صدای افغان خبری آژانس راپور ورکړی. د طالبانو د حکومت یو لوړوتبه غړی وایي لویدیځ هیوادونه د افغانستان د ځوانانو د بېلارې کولو کوشش کوي. د طالبانو د اطلاعاتو او د کلتور د وزارت د ځوانانو د چارو مرستیال مولوي محمد یونس راشد د هرات د ځوانانو د نوښت په نندارتون کې د افغانستان په پرمختګ کې د ځوانانو د رول په اهمیت باندې په ټینګار سره وویل. په دغو شرایطو کې لویدیځ هیوادونه په تیره بیا امریکا په بېلابېلو چلولونو سره د ځوانانو د انحراف او له ملي او اسلامي ارزښتونو دا غوی د لری کولو هڅه کوي.
افغانستان ته 40 میلیون نور ډالر ورکړل شو. صدای افغان خبری آژانس راپور کړی. له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د بشر دوستانه مرستو په دوام کې کابل ته د 40 میلیون نغد ډالر مرسته ورسیدله. د افغانستان مرکزی بانک نن ویل د بشر دوستانه مرستو په دوام کې 40 میلیون نور نغد ډالر افغانستان ته ورسیدل او دغه ډالر د هیوا تجارتي بانکونو ته ورکړل شوی. د طالبان حکومت د دغه 40 میلیون نغد ډالر د مصرف د څرنګوالي په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان د مرکزی بانک د شمیرنو پر اساس په هیوا باندې د طالبانو له کنټرول وروسته د نړیوالې ټولنې د مرستو شمیر اوس کبو 1.6 میلیارډ ډالر ته رسیدلی.
قدرمن اوریدونکو، د ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ مثبتې پیښې ثبت شوې. نور تفسیر زموږ خبریال ورکوي. تل پاتې وږمې.
خوږو اوریدونکو، زموږ دغه راپور چمتو نه دی شوی. بخښنه غواړو که وخت ملاو شو نو وروسته به درته خپور کړو. چارواکي راتلونکي کال د زیات حاصلاتو د ترسره کولو اټکل کوي. زموږ خبریال راپور کړی. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې کروندګر اقلیم ته په پام سره هر کال د غنمو کاغ د عقرب یا لړه میاشتې له نیمایي وروسته پیلوي. د ننګرهار کرنې مالدارۍ او بخار رئیس مولوي عبدالستار محمدي خبري رسنیو ته وویل چې په ننګرهار ولایت کې د غنمو کرکیله په رسمي بڼه پیل او د افغانستان کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو وزیر مولوي عطاالله عمري په جلال آباد ښار کې د کرنې ریاست اړوند د شیشم باغ په څیړنیز پارم کې د غنمو د اصلاح شوي تهم په کرلو سره پرانیسته وکړه.
د طالبانو د محققت حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزیر مولا خیرالله خیرخان ننګرهار ولایت ته د سفر او د اطلاعاتو او کلتور ریاست له چارواکو سره په ګډه ناسته کې په ټولنه کې د کتاب لوستنې او مطالعې پر ترویج ټینګار وکړ. په ننګرهار کې د باختر دولتي آژانس مدیر قریشي بدلون چې د ولایتي ادارې په استازولۍ له رسنیو سره خبرې کوي وایي د اطلاعاتو او کلتور وزیر مولوي خیرالله خیر د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې په ولایتونو کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست دنده لري چې د ټولنې لپاره د کلتوري پروګرامونو پر چمتو کولو سربیره خلکو ته پر خپل وخت معلومات ورسوي.
کابل د اسلامي نړۍ د کلتوري پلازمینې لپاره کاندید کیږي. تسنیم خبری اژانس راپور کړی، د اسلامي ملګرتیا موسسې د سرمنشي ځانګړي استازي تاریخ بخی د افغانستان د طالبانو د موقت حکومت له خارج وزیر سره په کتنې کې په 2014 میلادي کال کې د اسلامي نړۍ د کلتوري پلازمینې په توګه د کابل د انتخابات د بهیر د تکیبالو خبر ورکړ. د ویل دا چې لادې مخکې هم په 2013 میلادي کال کې د افغانستان غزنی تاریخي ښار د اسلامي نړۍ د کلتوري پلازمینې په توګه نومول شوی و.
فارس خبری آژانس وایي د افغانستان د طالبانو ځواکونه یو ځل بیا په ګډ سرحد کې د پاکستان له سرحد ساتونکو سره جګړه وکړه. د طالبانو ځایي چارواکو په سپین بولدک سرحدي لاره کې د پاکستان د عسکرو او د دغه ډلې د ځواکونو ترمنځ د وسلوالي نښتې په تاییدولو سره وویل په دغه پیښه کې چې د یوه ناوړه تفاهم په وجه رامنځته شوې وه څوک مړه یا ژوبل شوي نه دي. دغه نښته په داسې حال کې شوې ده چې په تیرو اونیو کې د افغانستان له کډوالو سره د پاکستان د پولیسو د بد چلند په اکله خبرونه خپاره شوي چې د طالبانو د چارواکو له غبرګون سره مخامخ شوی دی. د طالبانو د موقته حکومت خارجه وزارت وویل د پاکستان د سین صوبې پولیس له تیرو څو میاشتو راهیسې تر اوسه د افغانستان له مهاجرینو سره بد چلند کوي.
د عربستان شهزادګان د نشهیزو موادو تجارت کویر نه خبری اژانس راپور کړی، د سعودي عربستان یوې سرچینې په هیواد کې د نشهیزو موادو د مصرف د زیاتېدا او د نشهیزو توکو په واردولو کې د آل سعود رژیم د شهزادګانو د لاس لرلو خبر ورکړ. په نړۍ کې هیڅ هیواد د نشهیزو موادو له ښکارندي او کاچاق څخه په امان کې نه دی، خو هغه څه چې په دې منظومان کې عربستان له نورو عربو هیوادونو څخه متمیز کړی دی، د نشهیزو موادو په واردولو او صادرولو کې د سعودي عربستان د شهزادګانو افسرانو د رسمي چارواکو لاس لرل دي. خلیج الجدید انټرنټ پاڼې راپور ورکړ، سعودي عربستان له 2015 میلادي کال څخه تر 2019 میلادي کال پورې د امفیتامین نشهیزو موادو چې په کپتاګون مشهور دي د څه د پاسه 45% نړیوال کشپیتات ځان ته بیل کړي دي، او د سعودي عربستان امنیتي ځواکونه او د شاهي کورنۍ غړي د نشهیزو موادو په ویشلو کې لاس لري.
په امریکا کې د استخباراتي راپور پر اساس متحده عربي امارات د قانوني او د غیر قانوني ناوړه استفادې له لارې د امریکا په سیاسي چارو کې لاسوهنه کړې دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې نن د یو استخباراتي راپور په قول په یوه مقاله کې وویل متحده عربي اماراتو د امریکا د څو حکومتونو په وخت کې هڅه کړې ده چې په خپله ګټه د اطلاعاتو له اشوا کېدا سره د مقابلې د قوانینو په اجرا کې د سستۍ او دغه راز له قدرتمنو لابی شرکتونو او کمپانیو سره د مرستو د اړوندوالي په شمول د امریکا د حکومتونو له کمزورو ټکو استفاده وکړي. په دغه استخباراتي راپور کې د نفوذ د عملیاتو لپاره د ابوظبي اقدام چې د امریکا د ملي امنیت چارواکي له هغو خبر شوي دي او د غرض د هغو عملیاتو په اکله چې ډیر جاسوسي کولو ته ورته و هم غور کړی دی.
روسیې اوکراین ته سخت خبرداری ورکړی، رشیا ټوډی ټلویزیون راپور ورکړی. د روسیې فیډرسون د امنیت شورا مرستیال اوکراین ته خبرداری ورکړ، مسکو تر اوسه په اوکراین کې په ځانګړي پوځي عملیاتو کې له خپلو ټولو وسلوالو ظرفیتونو استفاده نه ده کړې. د روسیې فیډرسون د امنیت شورا مرستیال دیمیتری میدویدیف وویل مسکو تر اوسه په اوکراین کې په ځانګړو عملیاتو کې له خپلو ټولو وسلوالو ظرفیتونو استفاده نه ده کړې او دښمن په ټولو مرکزونو باندې بریدونه نه دي کړي، ځکه چې د ورانونکو وسلو د کارولو لپاره د وخت مشخص چوکاټ شته. هغه د جنگ په هر پړاو کې د موجودو متقاضیاتو پر اساس خاص وسلې کارول کیږي.
او رویټرز خبری آژانس وایي د امریکا پخوانی ولسمشر ترامپ وویل ډیموکرات ګوند ولسمشرۍ په منځ پړاو انتخاباتو کې هم په درغلۍ سره په مشرانو جرګې کې بریالی شو. د امریکا په مشرانو جرګې سنا کې د ډیموکرات ګوند په بریالیتوب او د اکثریت په ترلاسه کولو سره پخوانی ولسمشر ترامپ وویل د ولسی جرګې کانګرس د منځ پړاو انتخاباتو په دغه پړاو کې هم درغلۍ شوې ده، او د ریپابلیکن ګوند کاندیدانو د ډیموکرات ګوند په درغلیو سره په مشرانو جرګې کې ماتې خوړلې ده. دا و د نن ورځې خبرونه.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ سیاسي تبصرې ته، چې ایران کې د بلواو ماتې خوړل او د یو بل پر ضد د لندن کې د ډیره دوو رسنیو دریزونه نومیږي. د پردیو هیوادونو رسنۍ چې د ایران په وروستیو بلواو کې د جنگ په کوټې بدلې شوې دي، په خپل هدف کې په ناکامه کېده سره له یو بل سره شخړه پیل کړې ده. د سپتمبر میاشتې له آخر څخه د ایران په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر بلواوې رامنځته شوې دي، او د بلواو په همهغه لومړیو ورځو کې د دغو بلواو په زیاتولو کې د ځینو دودیزو او د نویو رسنیو رول ښکاره و. بی بی سی فارسی او ایران انټرنیشنل په فارسی ژبه کې په لندن کې ډیره دوه رسنۍ دي چې په ایران کې په بلواو باندې د اعتراض په بدلولو او د دغو بلواو په زیاتولو کې ستر رول لوبولی دی. په حقیقت کې بی بی سی فارسی او ایران انټرنیشنل دوه داسې رسنۍ دي چې د ایران د بلواو شاته ولاړ دي او د دغو بلواو د زیاتولو په لړ کې حرکت کوي. یو چلول چې د دغو دوه رسنیو د ایران د کورنیو بدلونونو په اکلا کارول شوي په پراخه سویه بیا بیا دروغ ویل او د هغوی خبرول دي چې په ایران کې اعتراض په نفرت بدل کړي او د خلکو له داخله څخه بلواوی هدایت کړي، بلواوی پراخه کړي او د خلکو د وژلو پروژه تعقیب کړي. دغو دوو ټلویزیوني چینلونو په شپږ څلوېښت ورځو یعنی د سپتمبر د میاشتې له درویشتمې نیټې څخه د نومبر میاشتې تر نهمې نیټې پورې په ټول کې د ایران د بدلونونو په اکله څه د پاسه اته دېرش زره دروغ خپاره کړي دي. بی بی سی فارسی او ایران انټرنیشنل ټلویزیون چینلونه چې د ایران پر ضد د جنگ په کوټې بدل شوي، همدا اوس د بی بی سی د خبریالي د غږیز فایل له شوا کېده وروسته د یو بل پاروسوا کولو لاس پوری کړی دی. د بی بی سی ټلویزیون خبریال رانا رحیم پور په غږیز فایل کې چې سمود مخ کې اشوا شو، په صراحت سره د داخلي بلواو له داخل څخه د ایران د ویشل کېدا خبره کوي. رانا رحیم پور د غراس په یو بل غږیز فایل کې په صراحت سره ویل چې په ایران انټرنیشنل ټلویزیون کې اعلان شول چې یوازې د ایران له بیلتون غواړو ګوندونو له مشرانو سره مرکه او خبرې وکړي. د دغه غږیز فایل او د بی بی سی د خبریالې د دغو څرګندورو خبرېدا د ایران انټرنیشنل ټلویزیون خبرګون رامنځته کړ. ایران انټرنیشنل ټلویزیون چې نیغ په نیغه د سعودي عربستان د حکومت په مالي ملاتړ سره فعالیت کوي، د رانا رحیم پور په دغو څرګندونو غوسه شوی او د بی بی سی فارسی ژبې د ټلویزیون پر ضد د دریس په غوره کولو سره یې یادونه وکړه چې بی بی سی ټلویزیون د انګلستان د خلکو په پیسو سره اداره کیږي. ایران انټرنیشنل ټلویزیون د غراس هڅه وکړه رانا رحیم پور په بی بی سی ټلویزیون کې د ایران د نفوذي عنصر معرفي کړي، کوم چې د بیان د ازادۍ او د بې طرفۍ په ادعا سره د دغه رسنۍ له لارې د ایران سیاستونه تبلیغوي. د ایران د اسلامي جمهوریت امنیتي او استخباراتي چارواکي د بلواو له زیاتېدا وروسته ډېر ژر په ایران کې د بلواو لپاره پلان شیو سناریوګانې ته متوجه شول او د ایران د ویشلو لپاره د دښمنانو د هڅې په اړه خبرداری ورکړ. د سعودي عربستان د آل سعود دیکتاتور رژیم حکومتي ټلویزیون د ایران انټرنیشنل د ایران د بلواو په وخت کې د بیلتون غواړو ګوندونو له پنځه ویشتو مشرانو سره یو سل پنځه ویشت مرکې کړې دي. بی بی سی او ایران انټرنیشنل ټلویزیون چینلونه په داسې حال کې د یوه پر ضد د دریځ غوره کوي چې لومړی دغه دواړه رسنۍ په تلویحي او ښکاره توګه دغه خبره تاییدوي چې په ایران کې بلواوې د دغه هیواد د ویشلو په هدف سره تبلیغوي. د ایران انټرنیشنل ټلویزیون خبرګون هم له دې زیات چې د بی بی سی خبریالې ته ځواب وي په دغه موضوع باندې د خفګان څرګندول دي چې ولې د ایران یوې دښمنۍ رسنۍ د ایران د بلواو په اکله د یوې بلې دښمنې رسنۍ څیره ښکاره کړې ده. دوهمه دا چې په ایران کې د بلواو په پراخولو کې ماتې خوړل او له دغه سناریو سره د خلکو ملګرتیا نه کول هغه هم مهم عامل دی چې سبب شو دغه رسنۍ هم په خارج کې د ایران د مخالفو ډلو په غونډو کې د ګډون کوونکو په شان له یو بل سره په شخړې بوخت شي. دریمه خبره دا ده چې په لویدیځو هیوادونو کې د بیان ازادۍ هڅې یوه ادعا ده. د بیان دغه ازادۍ هغه وخت د منلو وړ ده چې د لویدیز د رسنیو د امپریالیزم او د استعمار د سیاستونو لپاره وي، خو که چیرې د بیان ازادۍ د ایران د دښمنانو د پلانونو او د پروژو په اکله له حقیقتونو سره ملګرتیا ولري، نو د منلو وړ نه ده او حتی دا داسې رسنیو له یو بل سره د شخړې سبب کیږي چې د دوی ماهیت او کړچار یو شان دی او دغه رسنۍ د ایران د خلکو او د ایران د ګټو پر ضد ګام پورته کوي.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو زمونږ یو ساعت مازیګرنی پښتو خبرونه اورئ.
تل پاتې وژمې.
د تهران نړیوال عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. اوزه صادق حسین د تاسو خدمت ته حاضر شوی یم چې تل پاتې وږمې پروګرام درته وړاندې کړم. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ. خوږو اوریدونکو سلامونه. د تل وږمې په نوې لړۍ کې تاسو ته د مختلفو تفسیري او معرفي موضوعګانو په هکله د حضرت آیات الله العظمى خامنائی نظرونه وړاندې کوو. په دغه برخه کې آیات الله خامنائی د فلسطین مسله یوه اصلي مسله او د واجب او لازم اسلامي مجاهده ډګر ګڼي. هر چې ته چې ظلم وي دواړه شته، یو ظالم او بل مظلوم. مونږ د مظلوم په لویان یو، له ظلم سره مخالف یو. دا هغه دریز دی چې امام په ډاګه ترسره کوو او دا یو اصلي لاره ده. نن په همدې وجه د فلسطین مسله زموږ لپاره یو اصلي مسله ده. په دې باید ټول پوه شي. د فلسطین مسله د اسلامي جمهوریت د نظام په اجنډه کې ده. د فلسطین مسله د یو واجب او لازم اسلامي مجاهده ډګر دی. هیڅ پیښه موږ د فلسطین له مسلې نه جلا کوي. ممکنه دا ځینې کسان د فلسطین په ډګر کې وي چې په خپلو دندو عمل ونه کړي، د هغوی حساب جلا دی. خو د فلسطین خال، د فلسطین ولس او د فلسطین مجاهدین هغه کسان دي چې زموږ ملات او تایید ورسره د همیشه لپاره موجود دی. عزتمن رودونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.
وزارت سالور برخو کار
هنداره. د سلامونو په وړاندې کولو سره ګرانو دوستانو د هندارې لوی بلې خبرونې سره مو په خدمت کې یو. هیله ده تر پای را سره ملګری اوسئ. موږ به د نن په ګردی میز کې په اسرائیل کې د نتانیاهو د بیا واکمنېدو ورسره ایران ته دغه د ګواښونو په هکله وغږیږو. لکه څرنګه چې پوهیږئ، تېرو ورځو کې په نیواکي فلسطین کې د سیونیس رژیم پارلماني ټاکنې ترسره سوې چې پکښې د دې رژیم مخکني لومړي وزیر او د لیکود د ګوند مشر بنیامین نتانیاهو بریالی سو. هغه په ټاکنو کې په سیونیس رژیم کې له دوو توندلارو سیاستوالانو بن ګویر او اسموتریچ سره ائتلاف کړی وه. داسې کسان چې د عربو او مسلمانانو په هموژنه تورن دي او له حد نه زیات افراد پاله دي. بن ګویر له دې نه مخکې په ځلونو له قدس شریف او د بنجراح له سیمې څخه په زوره باندې د فلسطینیانو د کډه کولو او د هغوی د کورونو د ړنګولو غوښتنه کړې وه. اوس دغو ترهګرو د نتانیاهو په کابینې کې د جنګ او د امنیت د وزارتونو د څوکیو غوښتونکي دي. دغه مسله د فلسطین د کورواکي ادارې او په نړیواله کچه کې د فلسطینیانو په ضد د تاوتریخوالي او تشدد د لا زیاتېدو په هکله ژورې اندېښنې راپارولې دي. دا په داسې حال کې ده چې خپله نتانیاهو هم د فلسطین ضد د افراطي اقداماتو مخینه لري او له دې مخکې د قدس شریف د چارچاپیر د یهودي کولو د دسیسې په لړ کې زیاتې هلې ځلې کړې وې. بلې خوا څخه بیا په فلسطین کې او په ځانګړې توګه د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې د مقاومتي ډلو عملیاتونه هم زیات سوي او د دغو عملیاتونو لمنه آن د دغه خونړي رژیم تر پلازمینې تل ابیب پورې غځېدلې ده. نتانیاهو همدارنګه واک ته له رسېدو سره سم د جرمني له لومړي وزیر سره په تماس کې د ایران په اټومي سایټونو باندې د پوځي برید خبرې هم کړې وې چې ورسره سم د ایران د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي ټیم سلاحکار محمد مرندي په ځواب کې ویلي چې د نتانیاهو ګواښونه هیڅوک جدي نه ګڼي. که د ایران په ضد برید وسي په زرګونه بې پیلوټ الوتکې او توغندۍ به د سیونیس رژیم بېخپناوي او د امریکي اډې او هغه هیوادونه چې ورسره په برید کې همکاري کوي په نښه کړي. ایزانو یاد مسایل به له دوو کارپوهانو د وحدت مسلمین داعی مولانا عبدالحسین شاکری او همدارنګه د سیمې او اسلامي نړۍ د مسایلو کارپوه سید علي شاه نقوي سره وڅېړو. دلته یوه لنډه د مکو او راګرزو ستاسو خدمت ته. قدرمنو اوریدونکو، په هندار خبرونه کې مو هرکلی کوو. خپله بحث له ښاغلی مولانا عبدالحسین شاکری څخه په پوښتنې سره پیلوو. شاکری صاحب، تاسو پوهیږئ چې د نتانیاهو په واکمنېدو سره د اردن د سیند په لویدیځې غاړې قدس شریف او په ټوله کې د سیونیس رژیم یرغلونه زیات سوي او هغوی هڅه کوي چې د فلسطینیانو په کډه کولو سره لا زیاتې سیمې لاندې کړي او د سیونیستي خارګوټي پکښې جوړې کړې. دې ته په کتو سره چې ملګر ملتونو هم د سیونیس خارګوټو جوړول غیر قانوني بللي او د هاګ د محکمې د مداخلې غوښتنه کړې او د بلې خوا څخه مقاومتي عملیاتونه هم په بې ساري توګه زیات سوي. تاسو د دغو جریاناتو انجام څرنګه ارزوئ؟
دې حوالې سره دوی دا کار وکړي په دنشل ته سره هم کوي، خاصې د بین الاقوامي کوم قوانین دي او خلاف ورزید په خپل ځل کې یا د هیلت والا کوم هغه ته اجازه نه کیږي دا په خپل ځل کې خدي سره سره د دې په غزر کې تشدد کې نور مزید اضافه راځي. دې په تو یو د غصب کې مه علاقه به غصب کې غصب کوي او بیا هغه کورونه ترونه مزید هغه مظلومانو جذبات ته ډېر رسیږي. نه به هغه هغه فلسطینیان دي چې په لیکي خاموش کیږي او نه به د دنیا هغه مسلمانان چې هغه د صحیح بخاری هغه روایت مطابق ختم نبی صلی الله علیه و سلم فرمایش کوي ته هم سره خواږه ظالما او مظلومه دغه د خبر حال ای ازوا اخا ندی اخ صرف مسلمانان دی روایت دی ته د ورور ملاد او کاغذ زمینی کا مظلوم دی نو فلسطینیان سره د ایمو اسلامي ولې نه دی او مظلومان دی د غوړ مدد د پاره د دنیا مسلمانان به هم بیا په ځای خپل انداز کې مزاحمت کوي چې څنګه د مزاحمت کوي شي مدینه به اول ډی دنیا کې بیا د تشنج د کوم مهر به هغه به یو وار بیا شي دا تخلي په کار دی اقوام متحده یا نور انساني حقوق کوم تنظیمونه دي هغوی دې سلسلې کې یو وخت نه مخکې خپل کردار ادا کړي په داسې متشددو کسانو ته هغه ځای کې د هېڅ قسم څه تشدد مکملول نه شي او خاص کر هغه ځای کې کلونیل جوړول اسې هم فلسطینیانو باندې ظلم نه ده ظلم باندې بل ظلم شي لکه ما ځکه لا لوکا چې دې سلسلې کې دغه تنظیمونه خپل کردار ادا نه کوي یقینا دې نتایج به هغه خې پاره او خې سره سره چونکې دنیا ټول خپل منځ سره مرګوته ده خېټې نه سرتي او خېټې سره سره هغه خېټې نه لا پورا دنیا باندې د خپل ځای کې مختلف اثرات نه دغه اثرات نه بس کې دوه لپاره دنیا کې امن قائم کول لپاره په کار دی کوم متحد شو د نور انساني حقوق کوم تنظیم نه دي هغه د خپل برتون کې دار ادا کی او یو دا و چې نه ته مې پیدا کی کومې مجلا ورس کوم ځای د ځان ته راځم نو مسلمانانو لپاره دغه ټول مسائل حل په اتفاق او اتحاد کې دي نن د يهوديانو یا د انسانيت دشمنانو کوم قوتونه دي او د اسلام دشمنانو کوم قوتونه دي خصوصا اوسه هغه یو بهترین حق یار د مسلمانانو نمونه حد کر عملی تور سره تقسیم یو بل سره دشمنی یو بل نه نفرت دي سره هم دسي کاتونو ته لکه د ځادرینه ته کوم دې کښې د نړۍ نه ته نه هوښوالې د ګویر شوالو سموتراج فدل سموتراج نور د سکون ګلیمون دي دې ته مزید تشدد مکمل دی کله مو ټول مسلمانان یو د شپږ دې ټیم کې 50 نه زیات اسلامي کونه دي 50 نه زیات اسلامي کونه یو د شي د کوم جغرافیا له کوم صورت حال ده اسرائیل امریکا یا نور از فرانسا اسلام دشمنان کوم نه دي که خاله هندستان به خاله چوب دي هغه به د جرأت نشي کولای ما په خیال کې د موجوده به د جرأت کوي دغه یو باور جلی مسلمانانو کوم د مسلمانانو حکمرانو د ډېر کې د باسکټ ورده
مننه اوس پر اساس هم دغه پښتنه شاغله سید ظفر علی شاه نقوی څخه وکړو نقوی صاحب ستاسو نظر په دې اکله څه دی تاسو فکر کوئ لوی خو سیونیستي وحشي ځواکونو په فلسطین کې خپل بریدونه زیات کړي او هڅه کوي چې فلسطینیان له خپل مینو او کورونو وشړي او الته د سیونیستي خارګوتو د جوړولو زمینه برابر کړي او د بلې خوا څخه وینو چې د مقاومتي عملیاتونه هم زیات شوي تاسو د دغو جریاناتو په حق لسه نظر لرئ
بسم الله الرحمن الرحیم جی تاسو سوال ډیر ښه سوال ماشاءالله او د جواب خو په کار دی تفصیلا به راوشي په زبر د عرض وکوم چې لکه مو ټول مسلمانان یو او د اسلامي پوینت اف ویو سره کوم دی چې کله مونږ ګورو نو خدای پاک سره کوم دی قران مجید کې مختلف حوالو سره مختلف کسان اور هغه تعلقات چې کوم مسلمانانو سره دي دې حوالے سره گفتگو کوي حتی د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم زمانه کې کوم مخالفین وو د اسلام غدرې توګه تقسیمې یو کوم د کفار او مشرکین دي بل يهوديان دي او بل هغه طرف ته کوم دي هغه کسان دي عیسایان دي نو اسلام سره کوم مخالفین دي کفار او مشرکین او تا دښمنی حواله سره اشد یی صحیح ده کنه یعنی ته ډیر سخت دښمنه دي اور اخ ټایم کې کوم عیسایان او هغه ته یی صدا مسلمانانو سره لګ نزګیر دي نو ارز د دې چې د قلم تاریخ طرف ته مراجعه کوو تاریخ ته سترګې غړو نو يهوديانو کې ډیر کم کسان د سيدي څنګه حق پرس او حق طلب اور حق طرف ته وی نور کوم دي د ظلم نه د دیو داستان کوم دي ډګ دي نو کلام دا نن سبا زمانه کې کوم دا سیونیستي اور دیو هلې سره کلمو ګورو دی تاریخ باندې نظر کوونو دا بنیامین نتا یاهو حکومت دی دا د هغه سلسله هغه ماته د سلګي صدا مغه سلسله ده اور دی راتلن سره حکومت دی بالکل با کوم دې دنیا تا غار دې راتلانو سره لکه کوم دا دمکیان ویر کوي کوم طرف ته تاسو اشاره وکا نو دا دا پورا دنیا دا پارا یو د خطرې علامت ده او دنیا کې د فساد پهلاویدنو اور حالات خرابیدنو کوم دې دی کوم دې دا ما نظر کې کوم دې دا غلا پر کوم دې پیش خیماله دې سابقام ډېر خنه ده پاتې شوی اور کوم دې اسرائیل کې نه نه هم کوم دې د دې باندې مختلف کیسونه دي نو دې حواله سره کوم ده زه دا خنه غنم تیر اتلان کوم دې عالمي یعنی په ټول دنیا لپاره کوم دې خی نه غنم زه
مننه قدر من اوریدونکو دلته ولنده شاند مکو بیر تر اگرز استاسو خدمت ته د هندار د خبرونې له دوام سره مو په خدمت کې یو خپل بحث ته دوام ورکوو. راځو ښاغلی مولانا عبد حسین شاکری ته. شاکری صاحب، تاسو پوهیږئ چې د سیونیست رژیم لومړی وزیر نتانیاهو د ایران په اټومي سایټونو د برید ګواښ کړی، ورسره مهاله د اسلامي انقلاب سپای پاسداران ځواکونو د پرمختللي باور 323 ډوله دفاعي سیسټم څخه مخکتنه کړې او همدارنګه د هایپرسونیک توغندیو د جوړولو اعلان کړی، کوم چې په نړۍ کې هیڅ یو دفاعي سیسټمونه ورسره د مقابلې توان نه لري. تاسو دغه ګواښ څرنګه ارزوئ؟ آیا اسرائیل رژیم به په ایران د برید جرأت وکړي او د دې کار پایلې څه به وي؟
حضرت امام خمینی رحمت الله علیه یو وارې دا خبره کړې وه چې امریکې باره کې غالبانی هغه دا کاول چې امریکا هیڅ غلطي نه دي کوله. دیکھو تقریباً فوج یې کار قسم څه مطلب نه و چې امریکا هیڅ قسم څه غلطي نشي کولی. امریکا ته ظاهر کې خدای سپر پاور دی، هیڅ نه دي. خو ظاهري تکا دی امریکې اسرائیل نه زیات اتکان امریکې باره کې هغه زمانه کې ایران وو په نسبت بالکل یعنی ډیر کمزور ظاهري دا هغه له سره کوم دفاعي سیستم نه دی له سره اخ تم کې مونږ دا خبره کړی و اوس خو بل کې سم حالات دي. اول دا چې اسرائیل امریکې مقابل کمزور قوت دی نمبر 1. نمبر 2 دا چې اسرائیل وو کې د مسلمانانو خلاف نفرت زیات دی. نمبر 3 دا ایران هغه ایران نه دی سیمون خمینی په ژوند کې کوم ایران و ایران و لکه تاسو خپل هم دنو شیوته اشاره وکړه. ماشاءالله غوډی فیس سیستم ډیر حد نه زیات تکتوار دی، خدای تکتوار دی، خدای د خدای په مدد سره او غوډی فیس سیستم ډیر مضبوط دی. او کله کله دا امریکا هم خپل مذاکراتو کې یو شی سره ذکر کوي، د ایران د میزایل کوم رینج دی، د میزایل دی دا او شیونه ډیر تنګ دی. نوال خموته په دې کې نه چې امریکا خو اسرائیل خو دغه مکات معمول یا کلور کی نه دیو کی کفار زکا وای کلو دا بدس هم کافی څه بیا اصلا عمر برګ هم امریکا ته هم اسرائیل ته هم دا اسرائیل سره ورین دی به شمول امریکا و غیره و غیره. ټول ته یو دس شدید درد یو دس پیشانی پیشانی وي لا سر پیشمان دی بل بهت کاوی نه شي. او دې سرا سرا نه صرف دا ته لکه مخیا مو در رهبر معظم جناب یانو ته دل دی څه زنی ما خبره یونی مشرا را دوش مو به دنو شهرو موغل مبارک زمینه نمونه و دل صاحب در کم وقتی به مون خاک سر به خاک و یعنی نبود بیکو نه صرف در اسرائیل بلکه اسرائیل و سرا چه تا هم سو در اسرائیل و مفادات کم جنوی خواست کر امریکا چو کم آلکیوی بکیت شک شبه نیشتا تا بیا به در اسرائیل و کم حضی ملکو ندی خواست کر امریکا دابا بیا محفوظ نیشی کاته لکه مخ کې کله چې قاسم سلیمانی شهادت وکړه ولا شهادت وکړه نه بعد ایران حمله وکړه په عراق کې د امریکای حکومت هغه کې کوم دفاعي هدف ان اسد هغه باندې حمله وکړه. په دې سره خو یو اسرائیل دا هغه کاری زرملو شي څومره بر به اسرائیل د اسرائیل همیان به بیا اصلا یعنی توبګور به شي دا هغه وي ته او بیا ملکار مطلب چې پورې علاقو کې به کوم اسرائیل مفادات ولا د هغه مفادات ته تحفظ ولا ممکن دي هغه ته به خیر نه یم ته بدیش یقین ته دا هم کا بین سلام نشکوي کوي کلنو د ایران کته د نه هتیار ته اشاره وکړه له د نه هتیار دوه ذکر کړو ان شاء الله تر فاکتورین بلوګ دریافت کړي.
مننه. اوس ورا سوندغه پښتنه له شاغله سید ظفر علی شان قوی څخه وکړو. ان قوی صاحب، تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟ آی اسرائیل رژیم به په ایران د برید جرأت وکړي او کدا سي یو حرکت تر سر کړي نو پایلې به څه وي؟
خبره ده چې عزیز هغه اردو کې یو ضرب المثل دی کنه، هغه کې دا د هغه دوی چې جو ګرځته هم وبرسته نه دا دړکې د کې دړکو حد پورې خدا صحیح دی. نور کوم دی دا نور خلکو باندې غلط شوی دی کنه، لکه عربو مالکو باندې کوم دی د ظلمونه او ګنور هغه او ګناغه کسان په دولت او هغه نشه کې او وو دی بجنه کوم دی هغه دی وخت تلو یا مثلا هغه ایمان لګون دی کمزور او یا نور کوم دے حوالے سره کمزوری ہونه هغه باندې کوم دے هغه وکوي لکه څنګه امام خمینی علی رحمه او مقام معظم رهبری بارها دا ویلی دي دا اسرائیل هیڅ کله کوم دے دا غلطی نشی کوي دا حمله وغیرہ لکه کوي شي دا ډکونه علاوه کوم دے نور څنګه نشی کوي اور اسرائیل هم پدی باندې خپو دے ایران دا طاقت لري اور ایران ورته کوم دے ټوکې نه کوي کنه ایران کوم دے دی کوم خبره کوي بالخصوص مقام معظم رهبری سے کوم خبره کوي بیا غا ورمن عمل هم کوي نو ځکه کوم دے دا دی حواله سره کوم دے ما نظر کې کوم دے دا رکو هات پورې دے بس صرف اور صرف دی دا پر پیشو صدا کله کې سټو نه وګټلو یا مثلا لگ حمایت دا ایران مخالف اور اسلام مخالف کوم کسان دی دا غو حمایت ځان ته حاصل کی دی هدا پورې دے نور کوم دے دا هیڅ کله کوم دے دا حمله نشي کوي کاملا وو کیم نو دې ته به کوم دی ما نظر کې کوم دی ایران کوم دی موتور جواب ورکړي
مننه قدرمنو اوریدونکو د تهران له رادیو پښتو مو د فلسطین د حالاتو همدارنګه ایران ته د اسرائیل له لوري د ګواښونو په هکله ګردی میز او اورېده په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي
وڅپانو ته کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه بمنه عزیزانو اوس هم ورسپانو ته د کتنی د پروګرام یو تازه برخه چې د ایران افغانستان او کوخونو د زینو بهرنی ورسپانو مهمه پیش تاسو ته وړاندې کیږي تاسو ته وړاندې کوو هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ قدر من اوریدون کو ورسپانه تا کتنی دا پروگرام پا دوام کیمو پا خدمت کیو او رازو لمری دا ایران چاپ کیهان ورسپانه تا دا کیهان ورسپانه پا خپل سیاسی برخه کی لیکی چی دا صهیونیست رژیم نوی لمری وزیر بنیامین نتانیاهو خپل دا دغه خونری رژیم دوام تر طول و سترگواغ بلل کیجی د ورسپانې له راپور سره سم د تیرې اونۍ له پارلماني ټاکنو وروسته په تل اویو کې کورني اختلافات او شخړې تر دې حده زیات شوي چې د دې رژیم مخکني مشر د نتانیاهو بیا واکمنۍ ته د اسرائیل لپاره تر ټولو ستره خطره بولي ورسپانه په دوام کې لیکي چې په صهیونیست رژیم کې دا ځلی به په داسې حال کې ښې پال توندلاري واکمن شوي چې له تل اویو څخه نیولې بیا په امریکا کې تر ډیموکراټانو پورې ټول اندېښمن شوي دي په تل اویو کې د توندلارو بیا واکمنېدل له اروپایي اتحادیې او امریکا سره د صهیونیست رژیم اړیکې لانجمنې کوي نتانیاهو د خپلو دوو توندلارو ملګرو بن گویر او اسموتریج په مرسته ټاکنو کې بریالی شوی دغو کسانو په کابینه کې د داخلي امنیت او د جنگ د وزارتونو غوښتونکي دي کیهان ورسپانه بیا زیاتوي چې یاد وزارتونه هم امریکا او هم اروپایانو سره په اړیکو کې ځانګړی رول لوبوي او هم په داخلي او هم په نړیواله کچه کې د صهیونیست رژیم سیاست د افراط پالنې له ننګونې سره مخامخ وي ورسپانه بیا لیکي چې د نتانیاهو دغه توندلارې ملګري په لویدیځو کې ملاتړي نه لري او د امریکا د اکسیوس په حواله زیاتوي چې د امریکا د حکومتي جګپورو چارواکو ویلي کې چې که نتانیاهو بن گویر ته وزارتي مقام ورکړي نو واشنگټن به له هغه سره هیڅ ډول معامله ونه کړي کیهان ورسپانه په یو بل مطلب کې بیا اوکراین سره د لویدیځو هیوادونو د مرستو د دوام په اکله د شک او شبهې اظهار کړی او لیکي چې غربي هیوادونو اوکراین سره د اقتصادي مرستو په نه کولو سوچ کوي ورسپانه په دغه مطلب کې د امریکا نیوزویک او پولیټیکو راپورونو ته کتنه کړې او لیکي د اوکراین جنگ په امریکا او اروپا باندې اقتصادي فشارونه راوستي دي د انرژیو د کمښت بوران، د توکو د بیې لوړېدا، اقتصادي تمتیا، د زرګونو شرکتونو دیوالی کېده او ورځني اعتراضات او پرلټې او له ټولنیزو بلواو څخه اندېښنې لویدیز هیوادونه داسې یو سرحد پورې رسولی دي چې نور اوکراین سره د مرستو د دوام په برابرولو کې شک او شبهه له لاسه ورکړي دي. ورځپاڼه د پولیټیکو د نشریه په حواله کې بیا لیکي چې امریکا او له دې څخه اندېښمنه ده چې اروپایي هیوادونه د خپلو خلکو د ناخوښۍ او د اقتصادي ستونزو له امله په روسیې باندې له لګېدلې بندیزونو څخه سرغړونه پیل کړي، نو ځکه واشنګټن د اوکراین په مسله کې اروپایي اتحادیې سره غژملتیا مهمه بولي او په دې باور دی چې که د امریکا او اروپا ترمنځ ملګرتیا ورانه شي نو روسیه به د اوکراین په جنګ او په مذاکراتو برلاسه شي. قدرمنو اوریدونکو، دا هم د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه ده. د تهران چاپ دغه ورسپانه بیا د ملګرو ملتونو د استعمار ضد کمیټې غونډې ته انعکاس ورکوي او لیکي چې د ملګرو ملتونو اداره د هاګ له نړیوالې محکمې څخه غوښتنه کړې ده چې د فلسطین پر خلاف د صهیونیست رژیم د جنایاتو لپاره دوسیه پرانیزي او په دې هکله څېړنې پیل کړي. د ورسپانې د راپورونو له مخې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ څلورمې کمیټې چې د سیاسي مسایلو او د استعمار د خاتمې لپاره فعالیت کوي د جمعې په شپه د فلسطینیانو په وړاندیز سره له نړیوالې محکمې څخه د حقوقي توضیح او د مشورتي نظر غوښتنه کړې ده. د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی په یوه بیانیه کې اعلان وکړ چې په حق کې د صهیونیست رژیم د نیواګرۍ د څېړلو پرېکړه لیک په 9 مثبتو رایو او 10 منفي رایو او 25 غیر حاضر او رایو سره تصویب شوی دی. امریکا، ایتالیا، جرمنی، استرالیا، کانادا، اتریش او چک جمهوریت د هغو هیوادونو په ډله کې و چې د دې طرحې پر ضد رایه ورکړې ده. ورځپاڼه په یو بل مطلب کې لیکي چې ماسکو د افغانستان په اړوند ناسته کې طالبانو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړې. اطلاعات د یوې سرچینې په حواله کې لیکي چې د افغانستان په اکله د ماسکو په غونډه کې د طالبانو د حکومت هیڅ یو استازی به حضور ونه لري ځکه چې روسیه هغوی ته بلنه نه ده ورکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له دې مخکې هم ویلي وه چې ماسکو به د افغانستان په اکله په غونډه او پایله به یې له طالبانو سره شریک کړي. اطلاعات د یوې سرچینې په حواله کې لیکي د افغانستان په اکله د ماسکو په غونډه کې د طالبانو د حکومت هیڅ یو استازی به حضور ونه لري ځکه چې روسیه هغوی ته بلنه نه ده ورکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له دې مخکې هم ویلي وه چې ماسکو به د افغانستان په اکله غونډه وکړي او پایله به یې له طالبانو سره شریکه کړي. ورځپاڼه په یو بل خبر کې بیا د ایران په اټومي سایټونو باندې د صهیونیست رژیم د لومړي وزیر نتانیاهو ګواښ ته په اشارې سره لیکي چې د امریکا جنګي بم غورځوونکي الوتکې د نیواکي فلسطین د پاسه هوایي مانورې کې او د اسرائیل د رژیم د F-15 د شرادار تښتېدونکو جټانو له لورې اسکورټ شوي دي. د ورځپاڼې له راپور سره سم د ایران د اسلامي جمهوریت د دفاع وزارت د باور 303 او یا ډوله دفاعي سیستم څخه مخکتنه کړې ده چې کولی شي له ډول ډول بالیسټیکو توغندیو، بې پیلوټو الوتکو، کروز میزایلونو او جټ او څرخکو سره کارنده مقابله وکړي. عزیزانو دا هم د تیران چاپ جوان ورسپانه ده چې په خپل نننۍ ګڼه کې لیکي. په جرمني کې د پراخو ولسي مظاهرو خبر ته هم انعکاس ورکړی او لیکي چې تیره ورځ به زرګونو کسان د جرمني په پلازمینې برلین کې د انرژي او د بیې په لوړېدا اعتراض کړی. ورسپانه زیاتوي څو ورځې مخکې و چې د جرمني د محاسباتو فدرال اداره د توکو د قیمتونو د بې ساري ګرانېدو او له 10% د انفلانسیون د لوړېدو خبر ورکړی و. ورسپانه په دوام کې د جرمني د محاسباتو د فدرال ادارې په حواله کې بیا لیکي د یوکراین د نښتو له پیلېدو نه را په دې خوا د انرژي او بیه 43% زیاته شوې ده چې له امله یې د اساسي توکو بیې هم خورا لوړې شوې دي. ورسپانه بیا لیکي چې له اوکراین څخه د روسیې پر خلاف ملاتړ او بندیزونه سبب شوي چې ماسکو اروپا ته د انرژي او صادرات بند کړي، نو ځکه د اروپایي اتحادیې ژمنې تورتم او له اوسه پیل شوی. که څه هم اروپا کوشش کوي چې د روسیې په انرژي باندې خپله پیلتیا کمه کړي، لیکن دا په لنډمهاله موده کې ناممکنه ده او سږکال اروپا باید په تیاره کې د ژمي موسم وشلمي. عزیزانو که ستاسو خوښه وي اوس هم راځو د کابل چاپ ورځپاڼو ته. په سر کې د اشتسو ورځپاڼه راخلو چې په خپله سرپاڼه کې په افغانستان کې د خبرو اترو د ضرورت او د چوکاټ په اړه یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼه لیکي افغانستان د نړۍ یو له تر ټولو بې وسو هیوادونو دی او له هغه بندون نه چې دغه هیواد په کې ایثار پاتې دی تیریدل د ټولو یا ډیری ځواکونو مشارکت او ونډې اخیستو ته اړتیا لري څو یو بل ته د لاس په ورکولو سره دغه طوفان ځپلې بیړۍ خوندي او آرام ساحل ته ورسیږي. عزتمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې د دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دما زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. Thank you.